صحابه کرام رضی الله عنهم خو به ډیره سیمپل خبره کوله، لیکن هغه به زړونو ته کوزیده، ځکه چې د هغوی په زړونو کې د خلکو دپاره همدردي وه او خیرخواهي وه، په هغوی کې لویي نه وه. اکثر مونږ خلک خبره ډیره ښه شروع کړو، لیکن هغه خبره بیا په جګړه باندې ختمه شي، اوازونه مو اوچت شي. چې کله حالات دغه شان وي نو بیا چپ شئ، بحثونه مه کوئ، نه د وړو سره او نه د لویو سره. قال ربنا، هغوی دواړو وویل چې ای زمونږ ربه، اننا نخافو، بېشکه مونږ ویریږو. یو وی قدرتی ویره، لکه د بنده چې د شیر نه وي یا د مار نه وي په زړه کې. که څوک ویریږي نو داسې خبره نه ده پکار چې په تاسو کې د الله ویره نشته، نو ایله بله د دې نه ویریږئ. نه، دا خو یو فطري ویره وي، نو په هغې کې د پیغور ورکولو ضرورت نشته. لکه موسی علیه السلام چې وویرېدو، چې کله د هغو د اسانه مار جوړ شو، هغو منډه کړه د ویرې نه. نو دلته هم هغوی وایي چې مونږ ویریږو چې ان یفرط علینا او ان یطغا. او دلته یفرط استعمال شوی دی، دا د کمی او زیاتی دواړو دپاره استعمالیږي، چې هغه به زموږ سره زیاتې وکړي. فرعون خو به ماشومان ذبح کول، نو د هغو دپاره بیا موسی او هارون علیهم السلام سو، هغه به په چا باندې رحم نه کوو. او فرعون یو داسې کس و چې هغه به د خپلې مرضۍ نه خلاف یوه خبره هم نه شوه برداشت کولی، او په داسې سرکشه کس پسې تلل خو سو آسان کار نه و. نو هغوی وی چې مونږ څه وکړو؟ قال لا تخافا، الله تعالی وفرمایل چې مه ویرېږئ تاسو دواړه، اننی معکما، بېشکه زه ستاسو د دواړو سره یم. دلته ربی هم راتلی شو، لیکن اننی راغلی دی د شد دا سره، چې کله هم حروف زیات شي نو په معنی کې هم زیاتې راشي، چې زه یم کنه ستاسو سره، لکه مونږ خلک چې وایو چې زه یم. نه، اسمع و ارا، زو اورم هم او وینم هم، یعنی زو گورم تاسو تا او زو اورم هم، چې تاسو سو هم خبری کوي. او دلته اسمع مخکی راغی او ارا رست راغی، ځکه چې لیدل بنده اول کوي، لیدل بنده اول کوي. او که څوک ډیر لري هم ولاړ وي، نو هغه په نظر راشي بنده ته، لیکن د اورېدو د پاره بنده ته نږدې تلل پکار وي. که دوه کسان خبری کوي نو مونږ یې ناورو، د دې نه پته لګي چې اسمعو، یعنی زه ستاسو سره ډیر نږدې یم، تاسو فکر مه کوئ. نو د ویرېدو هیڅ ضرورت نشته تاسو ته، زو اورم او د اورېدو د پاره نږدې کېدل ضروري وي. او ګورم هم، که یو ماشوم ته هم یو مشر ووایي چې زه در سره یم، نو بیا هغه ماشوم هم شیر شي. او دلته ربي کائنات فرمایي چې زه ستاسو سره یم، دا څومره غټه تسلی ده. او مه ویریږئ، چې د هیڅ نه هم ونه ویریږئ، نه د حالاتو نه، نه د هغو د سزاګانو نه، نه د هغو د عذابونو نه. فاتیاه، پس لاړ شئ دواړه هغو طرف ته. فقولا، بیا هغو ته ووایئ، انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، موږ ستا د رب د طرف نه رالیږلی شوي یو، پس بنی اسرائیل زموږ سره ولېږه. اوس تاسو سوچ کوئ چې دا آیتونه به په هغه ورځو کې په مکه کې نازلېږي، د هغه وخت چې کوم حالات وو او مسلمانان اوري. هغوی نوي نوي مسلمانان شوي دي او لږ مسلمانان دي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې د دې صورت په ذریعه حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شوی و، د هغه وخت هغه څلوېښتم نمبر مسلمان وو. نو مطلب دا دی چې صرف 39، یعنی یو کم څلوېښت مسلمانان وو په دومره لویه معاشره کې. د دې مطلب دی چې هر طرف ته کفر دی، هغوی د مسلمانانو ژوند تنګ کړی دی. او په داسې وخت کې الله تعالی فرمایي چې زه ستاسو سره یم، چې زه اورم هم او وینم هم. کوم رب چې موسی علیه السلام اوري او ویني، نو هغه خو باقی خلق هم اوري او ویني. الله اکبر، تسلی ده د قیامت پوری چې څومره انسانان راځي، دا غوی د ټولو تسلید، دا غوی د ټولو د پاره پکې تسلی ده چې الله تعالی د چا سره شي. نو بیا فکر د سو خبري، ځکه چې هغه اوري هم او ویني هم. چې د چا څنګه څنګه حالات دي زمونږ د ټولو خپله خپله قصه ده د هر بنده خپل خیالات دي د چا یوه مسله ده د چا بله ده د چا څو پریشانی ده او د چا څو څوک په سټرس کې دي څوک په بیمارۍ کې دي او چې بیا بنده دا سوچ وکړي چې زه به الله تعالی په لاره باندې د استقامت سره ځم چې زه به د الله تعالی په لاره کې په استقامت سره ځم نو الله تعالی به زما سره وي او هغه به ماته ګوري او اوري هم نو یو سکون راشي زړه الله اکبر نو لاړ شئ او هغو ته ووایئ چې مونږ ستا د رب د طرف نه راغلي یو دا ډېر اثر کول والا انداز دی هغوی دا ونه وي چې مونږ د خپل رب د طرف نه راغلي یو رب خو زمونږ هم دی لیکن ستا د رب د طرف نه یې ولي وویل او د رب تاسو ټولو ته پته ده چې رب څوک وي پیدا کولو والا پالنی والا پرورش کول والا لویول والا حفاظت کول والا خوراک او څښاک ورکول والا په پالنه کې چې څومره هم سیزونه راځي یعنی د هغو هر ضرورت پوره کول والا چې د هغو ویښته جاخه وي نو ویښته ورله سموي کو بیمار وي نو دوایي ورله ورکوي کو هغه غمزده وي نو د هغو غم لرې کوي کو د هغو بل څه ضرورت وي نو هغه لرې کوي دا هر څو په پاللو کې راځي هر ضرورت هر حاجت د هر لفظ لپاره د رب لفظ راځي دا غو جسمانی ضرورت جذباتي ضرورت دا غو روحاني ضرورت هر څو هغه چې پالنی والا دی مالک دی پیدا کول والا دی خالق دی ستا خالق دی ستا هغه را لېږلی مو او دا غو پیغام دی ځکه چې هغه ته یاد شي دا غو سره ځکه چې هغه ته یاد شي چې د هغه رب سره زما رشته ده او مالی پیغام را لېږلی دی هغه څوک بل څوک خو نه دی او دلته رسول لفظ راغلی دی حالانکه هارون علیه السلام خو نبی دی او چې کله د یو خبره کېږي نو دواړه پکې راځي لکه په عربۍ کې والد لفظ دی او د والدین مطلب دی دوه پلاران او دا د مور و پلار د پاره استعمالیږي حالانکه یو مور او بل پلار دی لیکن د والد تسنیه استعمالیږي ولا تعذبهم چې بنی اسرائیل عذاب مو ورکوه او هغوی آزاد کړه زموږ سره ولېږه تاسو ته پته ده د څومره مودې راسې هغوی بنی اسرائیل غلامان جوړ کړي وو دا د یوسف علیه السلام د دور نه دا خبره را روانه ده او بیا چې څومره فرعونان راغلي وو نو د وخت سره د هغوی حالات داسې خراب شوي وو چې د هغوی په حقوق کې هیڅ قسمه انصاف نه وو د هغوی هیڅ خبره به نه منلی کېده او دوی یې ډېر په بدو حالاتو کې ښودي وو نو هغوی وی چې بني اسرائیل زموږ سره ولېږه قد جئناک بآیة من ربک مونږ نښه هم راوړې ده داسې نه ده چې مونږ د ځان نه خبرې کوو ستا د رب نښه مو راوړې ده د دې د ثابتولو د پاره چې مونږ رښتینی یو څنګه به پته لګي چې دا پیغمبران دي نو هغوی ویل چې زموږ سره نښه ده ثبوت هم دی را سره والسلام علی من اتبع الهدى او سلام دی وي په هغو چې څوک د هدایت پیروي کوي د هدایت اتباع کوي هغوی دا یونه وي چې په تا دې سلام وي ځکه چې تاسو کافر ته سلام نشئ کولی بلکې یو عام خبره یو وکړه هغوی ته یعنی یو عام خبره وکړه هغوی چې په هر هغه کس باندې سلامتی ده چې څوک د هدایت په لاره ځي یعنی په دې کې یو پیغام دی چې کچری تاسو هم د هدایت اتباع وکړه چې کچری ته هم د هدایت اتباع وکړې نو ته به هم سلامت پاتې شي د کوم ځای سلامتی د دنیا او د آخرت سلامتی چې څوک هم د هدایت پیروي کوي د هدایت په لار ځي نو هغه خپل ځان محفوظ کړي ځان د سلامتی انتظام وکړي دا یوه نسخه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دعا هم خیالی ده چې یا الله په مونږ باندې داسې کس مه مسلط کوه چې هغه ظالم وي او په مونږ باندې ظلم وکړي او هغه دعا څنګه ده اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله هم غیر مسلمانانو ته خط لیږو نو هغوی ته به السلام علیکم نه لیکو بلکې هغو به لیکو سلام علی من اتبع الهدى سلام دې وي په هغو باندې څوک د هدایت پیروي کوي انا قد اوحی الینا بشک وحی شوی ده زمون طرف ته ان العذاب على من كذب وتولى دا سی نوای فرعون ده چې مونږ ته پته ده ستا سره به داسې او هغه سی وشي یعنی مونږ له دا پیغام راکړی شوی دی د الله د طرف نه او هغه مونږ تاسو ته وایو او هغه مونږ تاسو ته وایو چې عذاب دی د هغه کس لپاره چې څوک دروغ وګڼي د الله آیتونه او مخ وګرځوي د هغې نه چې څوک د هدایت پیغام ونه مني او مخ وګرځوي نو د هغو دپاره داسې دی داسې نه وایي چې که ته ونه منې نو ستا دپاره عذاب دی که چرې داسې ورته ویلی وې نو ولې هغو به منلی وه هغو ته یې د سلامتۍ په باره کې وویل چې د سلامتۍ لاره کومه یوه ده او د عذاب لاره کومه یوه ده یعنی ته په خپله لاره خوښولی شي او دا یې ورته هم وې چې دا پیغام د الله د طرف نه دی څومره حکمت دی د هغوی په خبرو کې په دې کې مونږ ته هم د دعوت ورکولو د پاره پوینټس ملاویږي نقطې ملاویږي یا خو مونږ خلکو له د جنت فتوی ورکوو او یا یې جهنمی کړو نو د سلامتۍ خبره هم وکړه او د عذاب هم ځکه چې کله تاسو د دعوت کار کوئ نو صرف د انعامونو خبره نه کیږي د انذار هم ضرورت وي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په شروع کې کوم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې په شروع کې کوم وحی نازل شوی و نو پاری کې راغلی و چې قم فانذر اے نبی ادریگا او انذار وکړه خلق ویروه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په مکه کې ښکاره تبلیغ کړی و په صفا غر د پاسه ادریدلی و او خلکو ته خطاب کړی و چې که زه تاسو ته ووایم چې د دې غر شاته لښکر دی او هغه حمله کول واله دی نو تاسو به زما خبره ومنئ ګورئ که نه د لښکر خبره یې کړې وه د انعام خبره یې نه وه کړي چې اعلان وکوو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اعلان کوو نو هغه څه ویلي وو یا صباحی ویلي وو او داسې اعلان به په هغه زمانه کې کېدو چې کله به د خطرې څه خبره وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې له خبرداري ورکړی وو چې ګورئ چې که په دې لاره باندې لاړئ نو خطره ده او هم دې ته انذار وایي ویرول او دغه شانې فرعون ته هم وویل چې که تا انکار وکړو دروغ دې وګڼلې د الله نخي او مخ دې وګرځوو نو بیا عذاب دی خو ډایرکټ خبرې ورته ونه کړه فرعون د هغې د خبرې جواب ور نه کړو بلکې هغو ته پوس وکړو قال فمر ربكما يا موسى هغوی چې ای موسی څوک دی ستا رب خاص طور نه موسی علیه السلام سره خبرې کوي قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه موسی علیه السلام وفرمایل چې زموږ رب هغه دی چې هغه هر شی پیدا کړی دی او هغې لی صورت ورکړی دی دا یوه معنی ده او دویمه معنی یې دا ده چې زموږ رب هغه دی چې هغه هر څیز ورکړی دی فالمخلوق له الذي اعطى كل شيء خلقه هاغه ذات چې هغه عطا کړی دی هر شی خپل مخلوق ته او واقعي هر شی الله تعالی ورکړی دی د اوبو نه واخله د جسم نه واخله او د هوا نه واخله چې څومره هم ضروریات دي د بنده او دویمه معنی یې دا ده چې هغه هر شی عطا کړی دی نن چې زموږ سره دا هر څه دي زموږ قد قامت نقشونه حال هلیا زموږ وجود دا هر څه د الله تعالی په وجه دي زموږ د وجود هر شی هغو مونږ ته عطا کړی دی ثم بیا چې کله ثم لفظ راشي نو په دې کې ډیلی وي وقفه وي هر څیز له د وجود ورکولو نه پس د جوړولو نه پس ثم هدا هغو بیا هدایت هم ورکړی دی یو هدایت هغه وي چې هغې ته تکوینی وایي تا کاف واو یا نون یا او هغه داسې هدایت دی لکه یو ماشوم چې یعنی یو ماشوم ته پیس کل خودل هغه څنګه هدایت دی یو ماشوم ته پیس کل خودل چې بچی اوږی وي نو هغه جاړي یا کو په هغو باندې تکلیف وي نو هغه جاړي او دا جړه هغو ته الله سبحانه وتعالی خیلی ده او پیس کل ورته چا خیلی دي شیر ته ښکار کول چا خیلی دي دغه شان مارغانو ته الوتل چا خیلی دي مهی ته لامبو وهل چا خودلی دي یا خیلی دي دغه شان د ګبین مچۍ څنګه خپل ګګ جوړوي دا مونږ په سورت النحل کې ویلی دي دومره پرفیکټ ګګ چې هغه جوړوي. دغه شان شیر د غوښې ښکار کوي، ګیا نه خوري. دې ته تکوینی هدایت وایي. دا شی په هغوی کې قدرتي طور الله تعالی پروګرام کړی دی، د هغوی په فطرت کې موجود دی دا شی. او بل هدایت هغه دی چې هغه بندیانو له د پیغمبرانو په ذریعه الله تعالی ورکړی دی، هغه هم هدایت دی. او هغه انسان ته فرمایلی دی چې ستا د پیدا کولو مقصد څه دی، ته ولې دنیا ته راغلی یې. تکوینی هدایت ټولو ته میلاو شوی دی، او دا بل هدایت هر چا ته نه میلاویږي. نو موسی علیه السلام د رب تعارف په دې طریقې سره وکړو چې زمونږ رب څنګه دی. هغوی دا اونه وی چې زمونږ رب الله دی، ګنی بیا به هغه نه پوهېدو چې څوک الله. زمونږ رب هغه دی چې هغه هر څیز له صورت ورکړی دی، او په هر څیز کې څه باقي پاتې نه شول. انسان، جنات، فرشتې، مارغان، میان، درندې، حشرات، ټول ځناور، څاروي، دا هر څه پکې راغلل. هر څیز هغه پیدا کړی دی، او هغه صرف خالق نه دی بلکې هادی هم دی، هدایت ورکول والا. هر سیستی ادریدل، گرزیدل، مند و حل خیلی دی. هغوی تی ده خوراک، سخاک، چل خیلی دی. هغو تی خپل ضرورت پورا کول خیلی دی. او انسان هم دغشان نور دی، سپانگمی دی، استوری هم دی. هسی خدا به جان سیزونه دی، لیکن دی هر سول اللہ تعالی هدایت ورکڑی دی. چی کل نور تا خطل دی، کل پریوتل دی، ده کم سپیرد سر چلی دل دی، پا کم مدار کی گرزیدل دی. او په دې دنیا کې څوک داسې دعوه کولی شي چې دا هر څومره پیدا کړی دي، او هم زه د دې خالق یم. هیڅوک هم داسې نشي ویلی چې شیر ته ما منډ وهل خیالي دي، ما مارغانو ته الوتل خیالي دي. نو هیڅوک دا دعوه نشي کولی. او بیا انسان بې وسه شي، بیا هغه د دې خبرې په منلو باندې مجبور شي چې نه، داسې یو رب شته چې هغه دا هر څه کړي دي. داسې کوم بت دی یا پیغمبر دی یا ولی الله دی چې هغو ته هم چې څوک پوجه کوي، چې څوک هم د خدایه دعوه کوي، نو په هغوی کې څوک دي چې دا هر څه هغوی کولی شي؟ تر دې چې فرعون هم نشي ویلی چې دا هر څه ما جوړ کړی دي. قال فما بال القرون الاولى. فرعون وویل چې بیا د هغوی څه معامله ده، کوم تیر قومونه چې تیر شوي دي. دا څومره ټریکي کوشچن دی. اکثر مشرکان خلک چې وي، نو هغوی هم دا قسمه سوالونه کوي. دا کوم خلک چې تیر شوی دی، نو داغوی څه حال دی بیا؟ چې ان العذاب علی من کذب وتولى. چې څوک عذاب دروغ وګڼي او مخ ترینه وګرځوي. کوم خلک چې تیر شوی دی، نو داغوی څه حال دی؟ آیا هغوی په عذاب کې دی بیا؟ داغوی د دې خبرې مطلب دا دی چې که دوی ووایي چې هغوی په عذاب کې دي، نو زه به ووایم او ګورئ جی، دی خو زمونږ مور او پلار هم یادوي چې هغوی په عذاب کې دي. نو بیا به ټول مشران خلق ته دی مخالفت شروع کړي. کچرې دوی ووایي چې په جنت کې دي، نو دا خو دروغ دي چې مشرکانو نو څنګه بیا هغوی جنت ته لاړل. ګوره، هغوی داسې تپوسونه په قصد باندې کوي چې بنده ګانچه کړي. هغوی وایي چې دا بنده اون خلوم، ځکه چې تاسو وایي چې که په شرک باندې مړه شوي دي، نو د هغوی دپاره خو جهنم دی. نو زمونږ ابا و اجداد هم دغه شان کول، نو آیا هغوی په جهنم کې دي بیا؟ اوس مخکې وګورئ جواب دی چې هغوی له څنګه جواب ورکړی شوی دی. دا ډېر زبردست جواب دی. وګورئ موسی علیه السلام ته چې هغه د دې ټریکي کوشچن جواب څنګه ورکړو. قال علمها عند ربي في كتاب. زما کار خدا نه دی چې زه تاسو ته ووایم چې څوک په جنت کې دی او څوک په جهنم کې دی او یا په عذاب کې دی، ځکه چې شاته په آیا نمبر 47 او 48 کې ویلی شوی دی چې څوک به سلامت وي او څوک به په عذاب کې وي. نو هغوی وویل چې موږ ته لږ ووایئ چې زموږ اولنې خلک چې د دې دنیا نه تللي دي، آیا هغوی په عذاب کې دي او که هغوی سلامت دي؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه خو د دې لپاره نه یم راغلی، دا علم خو زما د رب سره دی او په یو کتاب کې موجود دی، په لوح محفوظ کې دی. او په لوح محفوظ کې د الله تعالی سره هر شی لیکلی شوی دی. زه خو د دې جواب ورکولو دپاره نه یم راغلی. مونږ دا ویلی شو چې والله عالم، الله ته پته ده. نو هغو خبره بل طرف ته وګرځوله. او بله دا چې په دې کې دروغ هم رانغلل. نو داغو سوال داسې و چې د نښلولو و. او دا غی دو جوابونه کی دی شو سلامتی عذاب نګوره سمره خیسته جواب ورکړو هغوله نګوره موسی علی السلام هغوله سمره خیسته جواب ورکړو لا یضل ربی ولا ینسا زما رب غلطی هم نه کوي او دا غونه هیریږي هم نه فکر مکوه هغوی هر ځای چې دی زما رب د چا په عمل کې نه غلطی کولی شي او نه هیرولی شي نو هغوی هم نه دی هیر او نه دا غوی په باره کې غلطه فیصله کولی شي په هیڅ چا به هم ظلم نه کیږي الذي جعل لكم الارض مهدا چا چې ځمکه فرش جوړ کړو یعنی دا ځمکه یې همواره کړه فلیټ کړه او انسان په دې باندې ښه په آرام سره اوسېدی شي دا یې د اوسېدو قابله جوړه کړه دا آیت 53 او 54 چې دي ځینې مفسرین وایي چې دا د الله تعالی کلام دی او ځینې وایي چې دا د موسی علیه السلام د پیغام حصه ده نو اوله موسی علیه السلام وفرمایل چې رب نه غلطیږي او نه داغونه سهیریږي حالانکه د دې خبرو تعلق د فرعون د سوال سره نه و بلکې هغه لې تسلی ورکړه چې ته د دې خبرې فکر مه کوه کوم خلک چې تیر شوی دی موسی علیه السلام فرمایي او الله تعالی او الله تعالی هغه ذات دی چې د چا په باره کې چې تاسو تپوس کوئ نو هغه هغه ذات دی چې هغه دا ځمکه فرش جوړ کړی دی وسلک لکم فیها سبلا او هغه لارې جوړې کړې دي که چېرې موږ الذي جعل کړو لږې اوږد کړو دا لام نو دې مطلب شو چې هغوی دواړو جوړه کړې ده دا ځمکه فرش او هم دا وجه ده چې تاسو ته وویلی شي چې په تجوید باندې غور کوئ تجوید یې زده کړئ نو د هغې وجه دا ده ځکه چې موږ اکثر داسې قسمه الفاظ چې دي نو دا غلط وایو نو د هغې سره په معنی کې ډېره غټه غلطي راشي نو الله دې نه کړي چې په ناپوهۍ کې زموږ د خولې نه داسې الفاظ ادا شي او چېرته موږ ګناهګار نه شو نو هغه جوړې کړې دي ستاسو دپاره په ځمکه کې لارې او په ځمکه باندې لارې جوړول دا هم د الله تعالی نښې دي او الله تعالی په قرآن مجید کې بیان کړي دي چې د ځمکې لارې چې دي نو د انسان مدد کوي د یو ځای نه بل ځای ته په تلو کې که چېرې په ځمکه باندې لارې نه وې که په غرونو کې او په اوبو کې لارې نه وې یا داسې ځمکې وې چې خپې پکې خښېدې نو انسان به بیا د یو ځای نه بل ځای ته څنګه تلو بیا خو به هغه هېڅ چېرته هم نه شو تللی ټول نظام به ختم شوی و او چونکې داسې شوي نه دي نو زموږ سره د دې نعمت ته سره احساس نشته چې دا لارې هم د الله تعالی یو غټ رحمت دی موږ په ګاډي کې ځو نو هغه راته نعمت ښکاري او موږ دعاګانې ووایو او وایو چې موسم ډېر ښه دی خو د لارې احساس را سره نشته چې دا هم یو نعمت دی سلکه نو هغو جوړې کړي دي او دا د پیلو دپاره راځي لکه په ځمکه کې چې پیلې دي نو دا یو نعمت دی او لکه موږ ته چې د کووډ نه مخکې د ځینو نعمتونو د سره پته نه وه چې دا لا هم نعمت دی الله تعالی دې نه کړي چې یو نعمت لاړ شي نو بیا موږ ته احساس وشي وأنزل من السماء ماء او هغو نازل کړي دي د اسمان نه اوبو دلته د رب تعارف کیږي چې ته تپوس کوي که نه چې ستا رب څوک دی نو دا هغه رب دی او ګوری دې ته اتفاق وایي چې کله د غایب نه د متکلم صیغه راشي د غایب صیغه دا ده چې هغه هغه دی بیا راغی فأخرجنا مونگا اویستل پا ازواجن سرا ده هغی دیر قسمونا بهی ازواجن سرا ده هغی دیر قسمونا من نباتین شتا دا ده عربیان یو طریقه و دا ده هغی ده فساحت او بلاغت یو طریقه و چی اول بای پا ترد پرسن کی خبر اکرا او بیا بای پا فرس پرسن کی خبر اکرا اول راغی چی اغا داسی ده او بیا راغی چی زو ځکه چې دا قرآن پاک د یو تقریر په صورت کې دی دا تحریر نه دی یعنی دا خو وروسته لیکلی شوی دی نو د دې انداز د خطاب دی لکه خطبه چې ورکړی کیږي تقریر کیږي چې موږ را وویستل په هغې کې مختلف قسمونه د مختلفو بوټو نه مختلف قسمونه او بوټو ته که تاسو وګورئ نو په هر یو قسم کې بیا څومره ډېر قسمونه دي که کجورو ته وګورئ فروټ مختلف دي نو مختلف بوټي دي سبزیانې جدا دي میوې جدا دي او بیا په یو قسم کې هم ډېر قسمونه دي لکه سرې مڼې چې وي اپلس که وګورئ شنې مڼې دي زیړې دي نارنجي دي رنګ په رنګ مڼې دي ډیره غټه ورایټی ده په هر میوه کې. دغه شان امونو ته وګورئ، کجورو ته وګورئ. چې کله مونږ سعودي ته لاړ شو نو حیران شي بنده چې څومره قسمونه دي د کجورو. کلو ورعو انعامکم، خورئ، یعنی د انسان د خوراک دپاره الله تعالی پیدا کړي دي، دومره غټه مهرباني ده د الله تعالی. ورعو انعامکم، او سروی خپل څاروي، صرف ستا د خوراک انتظام نه دی شوی، بلکې ستاسو د څارو دپاره هم د خوراک انتظام شوی دی چې هغوی هم اوسریږي. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، بېشکه په دې کې نښې دي د عقل والو دپاره، چې په چا کې لږه پوهه وي او عقل وي نو هغه د دې نه ډېر څه حاصلولی شي. دې سیزونو ته د کتو سره په دې کایناتو کې چې کومې نښې دي، کو هغه ګلونه دي، کو هغه میوې دي، کو هغه سبزیانې دي، کو هغه ونې دي، کو هغه آسمان او ځمکه ده، دا مونږ ته د هر څه د خیالو دپاره دي. دا د الله تعالی نښې دي او دا هغو طرف ته رهنمایي کوي. کو بنده د عقل نه کار واخلي نو هله، کو انسان په دې باندې غور وکړي نو هله. روزانه انسان خوري او سکي الحمدلله، لیکن چا ورته په دې نظر سره کتلی دي چې دا هر څه مونږ الله تعالی ته رسوي او هغه مونږ ته یاد شي، او د خوراک کولو نه مخکې مونږ ته بسم الله یاد نه وي او نه راته د خوراک نه پس الحمدلله یاد وي، نو غور او فکر به څه وکړو. منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. د انسان ټوله قصه ده په دې یو آیت کې، د دې نه د سونه د ها ضمیر څو طرف ته ځي. د ځمکې خبره کېده که نه، د ځمکې نه مونږ راوویستی شو، مونږ تاسو پیدا کړئ، تخلیق مو وکړو، خلقناکم، مونږ تاسو پیدا کړئ. په دې یو لفظ کې فعل هم دی، فاعل هم دی او مفعول هم دی. دا د عربی ژبې ښایست دی، او که دا خبره مونږ په پښتو کې وکړو نو څومره ډېر الفاظ دي. مونږ تاسو پیدا کړئ څلور لفظونه شو، نو الله تعالی وفرمایل چې مونږ تاسو پیدا کړئ د دې نه، د سونه، د ځمکې نه. او واقعي آدم علیه السلام چې د ټولو انسانانو پلار دی، ځکه خو ورته بني آدم ویلی شي. او که بنده وایي چې زه خو د خاورې نه نه یم جوړ شوی، نو د کومې نطفې نه چې انسان جوړ شوی دی، هغه نطفه هم د ځمکې د خوراک نه جوړه شوې ده، د دې ځمکې نه میلاو شوې ده. که انسان غوښه خوري نو هغه غوښه هم د دې ځمکې د ګیا خوړلو نه جوړه شوې ده. نو نطفه هم د خاورې نه جوړه ده، او ویلی شي چې د کومې خاورې نه انسان پیدا وي نو هم په هغه خاوره کې خښیږي، د دې نه تاسو جوړ شوي یئ. وفیها نعیدکم، او هم دې ته به مونږ تاسو واپس کړو. او انسان په دې ځمکه کې دننه لاړ شي، په دې کې خښیږي. که په سمندر کې هم ډوب شي نو هغه خو هم په دې ځمکه کې دی. که د ځناورو په خیټه کې لاړ شي نو بیا هم که هغه ځناور مړ شي نو په دې ځمکه کې به وي. ومنها نخرجکم تارة اخرى، او د دې نه به مونږ تاسو راوباسو په دویم ځل باندې. د دې نه به انسان راوځي، د دې نه به راوټو کیږي. چې کله قیامت شروع شي د دې نه به قبرونه اوشلیږي او د هغې نه به خلک راوځي. نو د انسان قصه د دې خاورې ده، او هم دا د هغو وجود دی. او د دې خاورې د وجود انسان څومره خیال ساتي، څومره یې ښایسته کوي. او په حدیث کې راځي، او چې کله په انسان باندې خاوره واچولی شي نو د دې آیت تلاوت وشي، لیکن د دې آیت مطابق چې څومره هم احادیث دي نو هغه ټول د سند په لحاظ سره ضعیف دي. صرف یو حدیث دی په ابن ماجه کې، او هغه صحیح حدیث دی. په هغې کې دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جنازه وکړه، یعنی د جنازې منځ وکړو او بیا قبر طرف ته لاړو، نو د سر په طرف درې ځلې خاوره واچوله. نو د سر په طرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې ځله خاوره واچوله. درې ځله د خاورې د اچولو حدیث موجود دی، لیکن دا آیت ویل او د دې په باره کې چې کوم احادیث دي نو هغه ضعیف دي. نو الله تعالی بنده ته رایاد کړل چې د دې خاورې نه انسان پیدا شوی دی، او دې ته به ځي او د دې نه به راوځي. چې خپل اوقات یاد کړئ، چې هغوی دیسو که څوک د خدای دعوه کوي یا د اوچت نه اوچت بادشاه وي، په اخیره کې به هم دې خاورې لزی. د دې نه انسان ته د خپل حیثیت پته لګي، د خاورې نه جوړ دی او خاورې لبزی. نو بیا لویي د کوم ځای نه راغله، دا احساس د کوم ځای نه راغی چې زه ډېر لوی شی یم. ولقد اریناه آیاتنا کلها، او البته بېشکه وخیلې هغو ته مونږ خپلې نښې ټولې، او دلتا ده هو زمير فرعون طرف تزي فكذب وابا فآية 48 كي موسى عليه السلام هغوتا سوية لشوي وو یعنی په آیا 48 کې موسی علیه السلام هغه ته سو ویلی وو چې په هغه بنده به عذاب راشي چې څوک دا نخه دروغ وګڼي او مخ وګرځوي او هغه هم دغه شان وکړل دروغ یې وګڼلې او انکار یې وکړو حالانکه هغه ته موسی علیه السلام ویلی وو او هغه ټولې نخې لیدلې وې عصا یې لیدلې وه یدي بې ځای لیدلې وه د چیندخو او سپږو عذاب یې لیدلی وو د سمندر شلیدلې ولیدو لیکن بیا هم هغه اون منل چې څوک نه مني کو بیا ډیری هم نخی راشي نو هغه بیا نه مني او الله تعالی سو فرمایلی دی چې څومره نخی دی په اسمانونو او ځمکه کې چې دی روزانه ویني بیا هم هغه غور او فکر نه کوي او د دې ځین موږ ته پته ولګیدا چې څوک د الله د آیتونو نه انکار کوي چې څوک هم د الله تعالی د آیتونو نه انکار کوي که هغه نخی په کائناتو کې وي او که هغه په قرآن کې وي چې څوک هم د دې نه انکار کوي او دا نه مني نو د هغو رویه بیا فرعوني رویه ده او چې د چا څنګه رویه وي یا د چا په شان وي نو د قیامت په ورځ به د هغوی سره وي قاله هغو وویل اجئتنا لتخرجنا من ارضنا چې تو راغلی یې په موږ پسې چې موږ د خپلې ځمکې نه لرې کړې حالانکه موسی علیه السلام خدا نه دی ویلي او فرعون دلته لتخرجنا لفظ استعمال کړی دی چې ګورئ دی موږ ټول د دې ځمکې نه وباسي حالانکه موسی علیه السلام خدا خبره کړې نه وه هغو یې چې بني اسرائیل زموږ سره ولیږه هغو ته خو یې سویلی نه و چې توزه نو ګورئ هغو څنګه خبره بدله کړه او د هغې نه یوه مسله جوړه کړه بسحریک یا موسی د خپل جادو سره یا موسی ته موږ د دې ځمکې نه وباسې او څومره اورېدو واله چې وو نو داغوی په ذهن به د دې خبرې سو اثر شوی وي یعنی فرعون اوس برین واشنګ کوي ځکه چې خبره یې ټویسټ کړه چې څوک اورېدو واله وي نو هغوی به وایي چې واقعي دی موږ د جادو په زور وباسلو واله دی یعنی دی به موږ وباسي د جادو په زور یعنی داغوی به دا خیال وي چې په دې طریقه به دی زموږ نه ځمکه واخلي دا ملک به زموږ نه لاړ شي او زموږ ټوله ازادي به لاړه شي فلنأتينك بسحر مثله پس موږ به هم دغه شان جادو راوړو لکه څنګه چې تا راوړی دی فاجعل بیننا وبینك موعدا نو ټیک ده بیا ته مقرر کړه یو ځای په منځ کې ستاسو او زموږ د وعدې یو وخت لا نخلفه نه به موږ خلاف کوو د هغې نحن موږ ولا انت او متو مکانا سوا یو برابر او هموار زی فرعون ورته وایي چې ټیک ده ته موږ د جادو په زور باندې ایستل غواړې نو موږ به هم جادو راوړو ستاسو په شان ځکه چې موسی علیه السلام ورته نخې خیالي وې او داسې یو ځل نه دي شوي ظاهره ده د دومره مودې راسې هغه تبلیغ کوي هغوی ته هغو دا ټولې نخې لیدلې دي هغو عصا لیدلې ده یدي بې ځای لیدلې ده چې موسی علیه السلام په خپل ترخ کې لاس ورکړي نو هغه به هغه به چمکېدو چې موسی علیه السلام به په خپل ترخ کې لاس ورکړو نو هغه به چمکېدو ښه ورته ده هر څو پته وه نو اوس وایي چې موږ ته پته ده چې ته زموږ په ځمکه باندې قبضه کول غواړې او ستا سره جادو دی په هغه ورځو کې د جادو ډېر غټ زور او شور و نو هغو یې چې جادو راوړل دي موږ به هم جادو راوړو نو فرعون موسی علیه السلام ته داسې خبره وکړه چې ته خو هېڅ شی نه یې موږ به وګورو ستا سره او موږ خو هېڅ خلاف نه کوو او ما تو خلاف کوه اوله یې خپله خبره وکړه هغو ته خپل ځان ډېر اوچت ښکارېدو د خپلې لویې د خیلو دپاره یعنی فرعون د خپلې لویې د خیلو دپاره چې موږ خو نه تختو چېرته تو نه تختې بیا او یو هموار ځای هموار ولي د هموار مطلب دی چې یو برابر ځای وي فلیټ وي چې څو وي نو هغه به ټول وویني او بله یو مینځ واله ځای چې ستاسو نه هم لري نه وي او زموږ نه هم یعنی یو داسې ځای خوښ کړه چې هغه تاسو ته هم نږدې وي او موږ ته هم قال موعدكم يوم الزينه موسی علیه السلام وفرمایل چې د وعدې وخت تاسو د زینت ورځ کیږدئ د یوم الزینه مطلب دی د ښایست ورځ ویلی شي چې هلته به سو جشن کېدو سو فیسټیول وو په جشن کې به مومبتۍ وي جنډۍ وغیره به وي چې هغه به موږ کیږدو او پا دی کسو حکمت تی نو ظاهره دا چو طول خلق براشی بیا، ظاهره دا چوتای ورز وی طول خلق بفارغ وی او دا خلقو دا جشن دا کتلو شوقم دیر وی چی رازی چی لار شو.
و این یحشر الناس دوحا،
او خلق برا یو زیکری شی دا دوحا یعنی سخت پا وقت کی، او پا موعی دا کی وقت هم رازی او زی هم، زکا چی دا ظرفی مکان هم دی او ظرفی زمان هم دی، نو هاگوی چی زی او وقت خیا، نو زی و یوم زینا دا زی خونه دی، لیکن دلتا با سجشن مناوی دو، دلتا با سجشن مناوی دو، نو خلکو تا وایا چی ففلانی میدان کی ووی، او وقتی سو که خود دو، دا دوحا وقت، یعنی دا چاشت وقت، دا سخت وقت چی وطا منوایو، دا هاگ وقتی چی نور را اخی جی، نها یا نهنی می بجی وی، او دا مقابله دا فرعون سروا، سوار خبر نوا، فتولا فرعون، نواپس شو فرعون، فجمع کیده ثم اتا، او هاگو خل جادوگران را یوزی کرل، دا دیر طول دیتیل من پا سور اعراف کی ویلی وو. قال لهم موسى، چی کل طول جادوگران راغن شل، نو موسى علیه السلام هاگوی تا یو تقریر کرو، هاگوی تا موسى علیه السلام او فرمایل، ویلکم افسوس دی پتا سباندی، موسى علیه السلام سووی، افسوس دی پتا سباندی، یعنی، لا تفترو علی الله کذبا، پا اللہ بانی درو خمو آیی، فیسحتکم بعذاب، گنی ها غبا فناکری تاسو دا عذاب سرا، اللہ با مو بیخو باسی، او پا ها غبا اندی دروغ مطرائی، زکا چی دا جادو چی دی، دا خو دروغ دی، زکا چی دا جادو چی وی نو دا خو دروغ وی، دروغ وی کنا، دا خو پا اللہ با اندی بہتان لگولی، وقد خواب من افترا، او چی سوک پا اللہ پوری دروغو تری، نو ها غی نامرادشی، ها غی نشی کامیابی دی، چی کل ها غی دا خبر واری دا نو، فتنازعوا امرهم بينهم، نو هغوی په جنگ شول پخپلو کې، یعنی جادوګران هغوی وویرېدل چې د موسی علیه السلام خبره یې واورېده چې ګوری الله تعالی به تاسو برباد کړي، چې ګوری الله تعالی به تاسو برباد کړي، کچرې تاسو د الله تعالی د معجزو په وړاندې خپل جادو راوړئ. نو هغوی وویرېدل چې کچرې د موسی علیه السلام خبره صحیح شوه، رښتیا شوه، نو بیا به موږ څه کوو؟ مونگ لده دو مقابله ندی کول پکار، او دوی مرداله و پاغوی که او هاگی دلی واله وی چی نه 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 هیس خبرم نیشتا، هیسم نیشتا، دیخو هسی جادوگر دی، اغوی وی چی دیخو جادوگر خکاری، جادوگر خدا سی خبری نکوی، چرت دا سی اونشی چی دو سر پا مقابله کولو بانی مونگ تس نقصانو رسی، نو پاغوی که پخپلو که جگر شروع شوا، و اثر رون نجوا، نو هاگوی پتی پتی سرگوشه شروع کلی، یو طرف تا فرعون و او هاگوی فرعون تا انکار خو نشو کولی چی موسی علیه السلام رشتی نیده، او بلا دا چی خلقی چرتوان اوری، کو خلقی واوری نو بیا بسو کوو، نو دیری پتی پتی هاگوی دراز خبری اکلی، لیکن پاگوی که شک پیدا شوی و قالو، هاگوی سرگوشی اکلا او اوی ویل این هاذانی لساحرانی، مونگ با خلکو تا او آیو چی دا دوان جادو گراندی، یریدانی این یخرجاکم، دی غاڑی چی تاسو او باسی، من ارادیکم دا زمکی نستاسو، دا خبر خو مخی فرعون هم کری و چی دی تاسو دا خپلی زمکی نو باسل غاڑی، نو اس با مونگ هم دا او آیو چی مونگ تا پتا دا چی دا دوان جادو گراندی پا خپلو کی پلاننگ کوی،
بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا،
دا دوان جادوگران دی او ستاسو مثالی طریقه، ستاسو نوڑل غاری، ستاسو چی دا سمر زبردست کلچر دی، ستاسو دا جوان طریقه، ستاسو لایف سٹایل، دا دی وڑل غاری، دی تاسو دا دی زین لری کول غاری، او دا خو منلی شوی خبر دا چی دا فرعونیانو دا جوان طریقه دا غی کلچر، دا غی دیر غط نم و پتو لدنیا کی، او دا غی اندازه تاسو دا دی خبری نلگولی شی، چی روست هم چی کم بادشاهان را غلی و نه غی هم هاگ شان مانیمنس جوڑول غختل، دا هاگ ورزی چی کم مانیمنس و او کم ممیس چی آغی جوڑ کری و او کم آثار چی و دا فرعونیانو چی کم زور تحذیب و نو دا غی وارو وارو مادلس خلسیگ هم، فیروز خلکو تا سودیر غش شیخ کاری دا فرعونان چی و، حالانکه هاگ خدا اللہ دا عذاب پا وجه پا سمندر که غرک شوی و، او داغو قوم هم کوم چې داغو سره وو. نن هم خلق داغی نه ډیر مرعوب دی، یعنی د فرعون ډیر غټ روب دی او متاثر دی خلق داغوی نه، یعنی خلکو ته داغوی هر څو ډیر خخ کاری. داغوی د سیزون نه چې کوم خلق متاثر کیږي نو هغه نن هم شته. سوچ کوئ چې په هغه زمانه کې به څومره خلق وو. نو هغې وایي چې ستا خو لایف سټایل دومره بې مثاله دی چې د هغې جواب نشته، او په دنیا کې چې ستا کوم شان او شوکت دی نو دی غواړي چې دی ویسي. ویلی شي چې موسی علیه السلام 40 کاله په دې کې تبلیغ کړی و، په ځینې روایتونو کې راځي.